روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه بیا هم وخت مو بخیر لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی د ګرمي موسم پر رسیدو سره د سړی موسمي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې تر ډېره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان اخسمنيږي دا چې موسمي ناروغي څه ده څنګه خبرېږي او څنګه باید مخنیوی وشي نن روغتیا د ژوند شتمني خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو په خبرونه کې پر اساس زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري تر څنګه تاسو ټول اوریدو که څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلې او هغه ستونزې هغه موسمي ناروغي چې تاسو ستاسو د کورنۍ غړي او ماشومان سره مخ کیږي دا چې د هلاره څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي خپل پښتنې زموږ میلمنو سره شریک کړي اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه سره د دې موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده او تر څنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای سره په خبرونه کې وسل شودي درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم قایزاده صاحب تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کړتو چې موسمي ناروغي اته ده
مننه زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د ټکنیکي همکاران ته او مې تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته چې سلامونه ونی کې هله دا څه چې هغه هوادونه چې ورستپاتي هوادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېری زیات دي چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې د پسرلي په موسم کې د ژمي په موسم کې او همدارنګه د منی په موسم کې پیدا کیږي چې اوس موږ د دوبي موسم د پدغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمګه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډېر زیات دي نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویل شو
bale ساسو واسم ته راځي ډاکټر صاحب bale مهرباني
نو دا د اوس په موسم کې چې او دوبي موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د کلوې قابلیت کې د سکولو پاکي او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته نو پرې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې د استراحت کوي او اکثرا چې د اسالات ما سره وړي به په اسالاتو کې چې د اکثرا چې د روټا وایرس دی رول لري او تقریبا سپېتو نو واسه دراویا چې د سبب د اسالات کې د دې خلاف نور مختلف میکروبونه لکه میډیاس شو جارډیاس شو ایکولای شو او دا چې نور هم د اسالات سبب کیږي چې دا په خپل هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه د دوی ته د دوی ژوند غواړي ځکه چې دغه اسالات ماشومان کې چې یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مبر مایا دوی د وجود د لاس ورکړي او چې کله مایا ډیر زیات د لاس ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې حتی د ګردو عدمه کفایه هم منځ راتلی شي نو به په دغه اسالات کې چې کله دغه ماشومان اختکیږي یا دغه موسمي ناروغي باندې اختکیږي اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کیږي نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي او هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي په دې باندې نه پوهېږي نو هغوی د دې په وسط چې دی ستونېږي چې دې ته اړوغ ورکي او یا وارث ورکي او ماشومان خو معمولا چې دغه وارث ډېر زیات نه خوري نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته دي نه زیات ورکي هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې اوبو د وجود اوبو پوره کوي در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اسالات لا پسې زیاتوي او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي دویمه خبره دا اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسال شي او استراقات شي نو هغې ته نرس ورکوي او نرس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسال کېني او د دې اسالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي نو بلا د خولې د لارې مایات قطر نه ورکوي نو چې کله یې نه ورکوي دا واضحه خبره ده چې کله ته مایات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایات ضایع شي الکترولایټونه ضایع شي بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوزي بیا د دې په خواست کچېرې موږ راشو د واخل کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده
اوس ډاکټر صاحب هم د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلي ته دغه ناروغۍ په تړاو کراته وای چې د دم زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغۍ پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري
دا چې د چې د شری ناروغي چې د موسم باندې دی دوه موسم دی په دې وخت کې چې بزګر په دې شرایطو کې چې اکثرا زمونږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي ده او دا اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلفو هیوادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلفو امراض یې ځان سره راوړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شری ناروغي هم منځته راغلي ده او ورسره دغه شری ناروغي یوازې نه په دوبي موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي او دا په خپله یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځته راځي چې دغه درې تخیر لري چې په لومړی صفه کې ماشوم چې ډېر زیات تبه کوي او اکثرا چې پرنجې ټوخې او د سترګو نه د اوښکو راتلل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کیږي او بیا په دومره مرحله کې چې تبه دومره ډېره زیاتې کې سر پنځه ورځې دا دوام کوي او سر پنځه ورځې نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې سترګې سرې سرې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کیږي او د هغې څخه وروسته چهره او د هغې نه وروسته بیا په څو ورځې کې تنه او بیا ټول وجود نیسي چې دغه ناروغ بیا د هغې نه وروسته درېم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان نه او د سترګو د مخ شاوخوا نه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بېرته محو کېږي. خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس چې کوم دی دغه په ماشومانو کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی او دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغۍ کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمې وساته هلته تبه وي او هلته ګرمي وي هلته دې باندې کمپلې پیاچي یوې خوا تبه د یوې خوا ګرمي او د بلې خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتوي چې دغه د وجود حرارت کله دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ چې دی هلته تقریبات منځته راوړي چې هغې ته مونږ برین ډیمیج وایي چې کېدی شي دی ګنګی شي د ماشوم کېدی شي د دې د مرګ سبب شي کېدی شي د سترګو دید د منځه لاړ شي کېدی شي د دغه ډېرې لوړې تبې په وجه باندې فلج ورکی. نو بنا ان په دې وخت کې د میندې او خویندې زمونږ باید په دې وپوهېږي چې کله مریض میزل وي یا مثلا سوفکان وي او یا شری وي او تبه ډېره زیاته ولري باید ډېر زیات ګرم ونه ساتلی شي. د بلې خوا چې دی دغه وایرس د دې د وجود معافیت راکموي بیا دلته یو بل رواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ میندې او خویندې دا حتی اگر پښتني طرف ته هم نه پرېږدي وایي چې د غوړیو بوی پرې ونه لګېږي هغې ته خوراک نه ورکوي صرف چای او ډوډۍ ورکوي. د حال کې په دې حالت کې چې دی باید دې ته ښه غذا ورکړل شي تر څو د دې د وجود مقاومت زیات شي او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکولی شي. نو د یوې خوا پرهیز ورکوي د بل خوا ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دی دغه د میزل ناروغۍ د اختلاطات ورکوي چې بیا سبب د سینه بغل کېږي او همدارنګه د مختلفو نورو اعضاو د امراضو د منځته راتګ سبب کېدی شي. نو موږ باید کوشش او بله خوا دا چې دغه ماشومان چې کله په د شری په ناروغۍ اخته شي اکثرا نه داسې وایي ځکه شری دی حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپله ښه کېږي در حال چې هغه خپله د یوې خوا ګرمې کمپنۍ اچي بلې خوا ډاکټر ته بوزي وایي چې هغه خپل سیر پوره کوي. داسې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتلی شي ځکه د هغې د وجود په دغه ګرم چې کله تبه ډېره زیاته وي د تبې سره چې د دې وجود مایعات کمېږي ځکه چې دلته داسې مایعات کمېږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایعات ضایع کېږي چې هغه موږ نه شو احساس کولی چې دې ته موږ انسنسبل لاس آف یوز وایو. اوس بیا د دې وجود د مایعاتو ته ضرورت لري هلته مور پوهېږي نه هلته پرهیز ورکړي. نو دې سره هم چې دی مریض د ډیهایډریشن یا د مایعاتو د ضایعاتو سره مخامخ کېږي او بالاخره کېدی شي د دې د ګردو د عدم کفایي سبب شي او یا هم د دې د نورو اختلاطاتو د منځته راتګ سبب شي. چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ ښه تغذیه کړو او همدارنګه ښه کافي مایعات ورکړو او د بلې خوا څخه چې دی دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوي شي ځکه یو خبره په دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده ویټامین په نامه د ویټامین اې دی چې دغه ویټامین اې په خپله د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر راکموي. نو دغه ویټامین اې خو ښځې خو نه پوهېږي هغوی صرف په دې باندې پوهېږي کله کله بعضې ښځې داسې وایي بېسواده وي یا دغه وي چېرې واکسین ورته اچي هغه واکسین وي هغه ویټامین اې وي هغه صرف د دې شیر ناروغۍ کې چې کوم مرګ میر راځي د هغې د شیر د کموالي لپاره استعمالېږي. ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب ډاکټر صاحب به هم پرې بحث ولرو ورزو ډاکټر صاحب صافی صاحب ته سلامونه صافی صاحب تاسو مخ خبرونې ته نه راغلاست که تاسو راته وایئ چې د موسمي ناروغیو نښې نښانې څه شته دي که نه دغه کوم ناروغۍ چې لکه زکام شدي ته ورته نور ناروغۍ دي همدا خپله د موسمي ناروغۍ نښې دي.
د هر څه نه وړاندې تاسو ته ګران اورېدونکو او قدرمن مېلمه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بعد راغې نه باید ووایم دا چې له بده مرغه لکه څنګه چې قدرمن مېلمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ استاذ په هیواد کې د کلونو راهیسې زمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېری هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضی انزایمونو ته ضرورت لري او د خورونه کولای شي بدن تغذیه شي. متاسفانه نخلی همدا دلیل وی چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او د خوارځواکۍ ته مونږ د مرزونو مور ویل شو او د دینه نور نور امراض او نور مشکلات زیږیږي. چې د هغې جملې څخه یو هم موسمي امراض دي چې ډېری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو بل نور امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کوي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډېری وخت دغه انسانان د بېلابېلو موسمي امراضو ښکار کېږي، لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې مونږ وویل چې حساسیتونه الرژیانې او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعض نور ګریپونه د انسان سره مخ کېدلی شي. البته ډېری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی. او د همداسې د وړي په موسمونو کې هم که تاسې وګورئ ډېری بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي واوسي، تاسې وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي، استفراقات ورته پیدا کېږي، تبې ورته پیدا کېږي. دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، شعر ورته پیدا کېږي، په زمن کې سالات ورته پیدا کېږي. او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورختا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه، دواګانې ورته ورکوي متعددې، چې هغه دواګانې هم چون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کېږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یواز د دې چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درملنه وشي، متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کېږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو په همدې دلیل باندې ډېری وخت دغه تعداد افراد د موسمي امراضو ښکار کېدلی شي، چې خصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسېره منطقې دي لکه ننګرهار، خوار، لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسېر ولایتونه دي، هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي، لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنیو کې داسې افراد وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټوله کې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ هیوادوال چې هغه لري په ټول سیمو کې پرتې دي او انکارات لري یا ستونزې لري، ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا ته کوي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي، چې دا هم د په ځان او په توان باندې واقع کېدل شي. چې موږ دا اوس برابر د کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو او په زمن کې ډېر کارته دا افراد چې هغه په خریاتو کې هم وسیږي او نشي کول سرک د سر د باسي ځاګان نه استفاده کوي او په مشکلات باندې چاره کوي.
اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو به تړم چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت ماشوم ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورنۍ لور ورته ممکن ورکړ شي، ته ټول مهمه په هغه ماشوم چې خوارځواک دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زرخته کیږي، صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمام دي لشي چې هغه به دغه ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه تعداد ماشومان چې هغه په خوارځواکي باندې لاسو ګریوان دي، تاسو وګورئ یوازنه شرط د انسان د صحت د ساتنې لپاره یوازنه عمومي شرط همدا ده چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي، د پاکو وسخاکو بو څخه استفاده وکړي او په ځمن کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي. نو په نظر کې ونیسي ډېر سل فیصد د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومنګ وګورو، دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو 1400 کاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. نو په دې دلیل باندې باید د پاک خورونه باید موږ روزمره استفاده وکړو، ځکه دغه تنفسي سیستم، هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي، دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خورو څخه او د پاکو څخه وو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېری وخت ګورو زموږ د هیوادوالو دغه امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي، یو لوی دلیل هم همدا ناپاک د ناپاک خورو استفاده او د ناپاک اوبو استفاده ده چې صورت مومي او په همدې دلیل باندې دا نور امراض په بدن کې زیږوي او همدا امراض به وروسته د مرګ میره وي هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ. به هم خبرونه کې تاسو سره په رمدې موضوع خبرې وکړو. نو اوس ورزو د همدې موضوعاتو په اړه باندې زموږ اوریدونکو هم په تمه دي هغه مړی کنه ولې چې دوی څخه پوښتو چې کومه پوښتنه لري اتره ناروغي سره د دوی ماشومانو د کورنۍ غړي لاسو غړي باندې. سلامونه مهرباني وخت مو خیر روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده.
ډیره مننه کوم اوسې خورجانې. سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلیل زبل خبرې کوم.
مهرباني زبلې صاحب.
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو. می دوه پوښتنې دي. لومړی ډاکټر صاحب محترمه، کله چې په کلي او بندو کې یعنی زه شاید د دې یم، کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس موږ عملا پکې ولاړ یو، تر ډیره حده ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي. هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره تر یو حده مال دلی دي پکې پیلی دي، هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته رانوي کیږي. وجه او لامل یې څه ده؟ آیا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دې وخت میوې رسیږي که څه وجه ده؟ دوهمه پوښتنه، کله چې هم سیلاب راځي تر یو حده ماشومان متاسفانه باید ووایم متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي، په هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لاندې او بازی کوي، هغو خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي څومره جلدي ناروغیو سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي؟ ډېره مننه خوري.
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ته به وښو لمړی پښتنه بل ډاکټر صاحب قیزده څخه پښتنه کوم. ډاکټر صاحب تاسو اتمن پښتنه اوریدل د زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقه او ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیریدو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي، د دې علت څه کېدلی شي؟
ډېره مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه نه کېږي. دغه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه، په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ګندونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمې هوا سره چې د هر یو شی خرابېږي او همدارنګه چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي او په شولو کې چې د اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپل چې د ملاریا ملاریا غوماش چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچی کی نو هغه ترڅو د ملاریا ناروغي باندې اخته کی، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشن فیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا نوخات کې چې دا کله کله صحیح تداوی کیږي هم نه، هغه داسې وی چې اول خو تر ټولو ډیره مهمه ده دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات یې پاتې دي که نه. او درېمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې کوم شکل باید ورکړل شي هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمې ورکړی او یا یې غلط ورکړی؟ نو کله داسې کېږي چې د دواو د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه د پرتو منطقو کې متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر ډوز د دوا چې هغه د پی کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه پوهیږي، نو په هغه وجه باندې کله کله دلته ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم جوړیږي او هغه بیا نه کیږي چې به دا غینه یو قدم مخکې مونږ ځو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه، مورقه کله داسې وي چې په سلمانه له ټایفي په واسطه دا منستر ازي او دغه مورقه چې د غراز ورایمه چکم دي د دې کتابه د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي په دویم ورځ لګړي رشي دریم ورځ به دا غینه لګړي رشي څلورم ورځ دا غینه لګړي رشي او د هفته په اخر کې دغه تب خپل عظمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د طبي یو وسپي د مورقه د پر اکثر چې دغه مورقه چکم د دوب موسم کې ځکه منستر ازي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پروتو منطقو کې خلک دي د باندې تشناب کوي او دغه سلمانه له ټایفي حکومت ده د ډکو میتیاز سر خارجيږي او کله چې د هوا راوالو دي دغه ډک میتیاز وچې شوی دي کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي کله ساده نه کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي او به دغه شخص دغه
خپل دغه میکروب چې په دې سیست کې یا په دې پوخ کې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم ته لاړو هلته بیا دا په فعال شکل یا ټروفوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلېږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پی آر پیچ کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې دی زیات د خپل فعالیت دغه کوي او بالاخره د مورخي اراض ورای منځ ته راولي. نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو ته خصوصا د دوبي په موسم کې چې د اکسان د آزادې هوا کې چې کومې اوبه دي د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه وینځي نه وینځي او اومه یې خوري یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري یعنې پرې نه مینځي او یا پخې وي او پرې نه مینځي په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبه څښي او دی هم په هغه کې اوبه څښي په کور دننه ځکه څرنګه وقایه چې دی وقایي برخې ته ډېر زیات توجه نه کوو او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس دی چې د مورقي امراض زیاتېږي دغه د مورقي چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه یې بالکل نه ورکېږي بیا په لرو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثره لابراتوار کې کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثره مثبت راځي خو دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی ځکه اساسي د مورقي دغه چې هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او کنه ځکه هغه کسانو کې چې هغه دایمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفاید مثبت ښیي کله دغه ټایفاید مثبت د مورقي مثبت کېدل په دې کې هم راځي ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د شیدو څخه استفاده کوي. دلته که چیرې کومه غوا په بروسیلوسس نکو ولري هغه په بروسیلوسس یا حیواني مورقه باندې اخته کېږي نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي. نو دې چې دې ټکي ته هم نړۍ زیات پام وکړو چې دغه مریض هغه حیواني مورقه معاینه کو ولې دا مورقه په دې کې هر وخت مثبت راځي دغه او بیا کله داسې هم کېږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو مونږ په طبي کې یو اصطلاح لرو ان اکسپلین فیور یعنې علت معلوم نه وي او تبوي او مورقه همیشه مثبت ښیي او هغه هلته دواګانې ورکوي بیا هم نتیجه نه ورکوي. د پاغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه پکار دي چې خدای مکړه دا داسې نه وي ځکه بعض اوقات کې ځینې سرطانونو کې هم دا شی مثبت راځي په ځینې سرطانونو کې هم دا مثبت راځي او کله هم داسې کېږي چې دغه مورقه چې کومه ده که چیرې په خپل وخت او زمان سره هغه تداوي نه شي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص لکه کچیر موږ پچکارې ورکو شپږو نه واغ د پنځو نه واغ د شپږو ورځو پورې او کچیر ټابلیټ ورکو تر پنځه لس ورځو پورې د دې هغه مشخص دوز دی او دوز یې موږ نه غوښتو. دا به ډېر زیات اختلاطات لري چې د سر نه واغ تر خو پورې اختلاطات په یو لنډ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکوي انسفالوپاتي ورکوي په یعنې د دماغ وظایف تشوش ورکوي په سترګو یوویایټس ورکوي همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګیسټرایټس په قلب کې یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي مایوکارډایټس ورکوي او کله کله کولمو ته ستراتو کړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کېږي او په کولمو کې د کولمو د سوره کېدو سبب هم کېږي او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاس د یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي یعنې د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه له هټه چې په څو کې چې نه بغل ورکوي. نو په همدغه اساس دا چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډېره دوامداري پاتې کېږي دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو آیا دوای منظم خوړلې کنه آیا دوز چې هغه مقدار کافي سنجول شوی دی کنه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه ځکه افغانستان کې اکثرا بې کیفیت درمل ډېر زیات راول کیږي او دغه بې کیفیت درمل دی دا د انسان د مخصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې د مقاومت ایجاد شوی دی آیا د داس په بنوي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود وي بل آیا د شخص په پسو اجازه باندې یا مل اوبزرب سندروم باندې خو مصاب نه وي یعنې د تړې زیاتې مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلي صاحب د دویم سوال دویم برخه ته راځي چې کله چې راغونه راځي
ډاکټر صاحب پلانډو کې د دې ځواب کې تاسو راتوي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه وکړو. بله
چې راغونه چې اکثر
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثر هم کوي سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد دا ټول ځان سره راکاږي روړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنې دغه اوبه ټولې ملوثې وي ککړې وي د یوې خوا ګورې زموږ ماشومان په لرو پرتو منطقو کوڅه کې ځکه په ښار کې هم دننه هم کچېرې موږ وګورو اکثر موږ یو فقیر هېواد یو زموږ اکثر ماشومانو ته هغه متوازنه غذا غذا نه درسیدلی متوازنه غذا پریمانه چې دوی ته وڅم په غذا ضرورت دی چې پاره کې کاربوهایډریټس دی پروتین دی شحمیات دی ویټامینونه دی منرال دی فایبر دی او بلی نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه دی دا ونه او کړه زمونږ اکثرا ماشومان دي په مخفیت سوې تغذی باندې یخته دي نو معاکیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټي او چې ولام دی او یا امه خړی وبسي پاتراف نه کنه اطراف کې چې خړی وبد بیا دی وبو کومي پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کې ولام دی د دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص بالخصوص د اسالات او د پارا او همدارنګا د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورته څو دا ټول ورته د حقيقي اوس کله نه سره دا چې بعض وخت کې دا چې ماجرتونه یاده چې یو کړ او سیلاب راغلو یو ځنا لاړ بل پراغل نو په کلی کې کچيري د ماجرتو یو مرض په نامه د سکیب موجود او په دې اخر کې دا ماجرین کله راغلي دی او یاده سیلابونه خلک چې دی یو ځنا وبل دي تا ماجر کړی دي اکثرا دغه سکیب مرض دی بیا چې د شپې د طرفه غره زیاتی او د ورځې کم او د افق کله دا ساري مرض دی نو هم د الکترونه دی چې زمنګ پجامې کې چورو سپاتی وو او د وقایي طرف ته زمنګ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر ته ویره چې شریعت موږ ته مخکې ویلي چې اطهور شطر منل ایمان نو دغه اطهور شطر منل ایمان خو د نظافت او د هر څه کېږي د ټول په سیسی باندې کېږي په اقتصاد باندې کېږي نو چې کله اقتصاد ضعیف وي او صابون کړی نه شي اغسته نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکن ده آیا هغه کچیر اقتصاد خوین هغه به ځان ته یو ماشین دی وبو لګي پاتې وبو اوس کې خپل تشنابونه به صحیح کی نو په اخر کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته ده او فقر د فول او بدبختی او د فول او ناخوالو هغه جرله ده یا هغه ریخه ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټولې بدبختی د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتانی امراض دا زمونږ په جامعه کې همدا کې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په باز ځای کې چې چرخاو غونډه کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل دا غي څخه ختمي نه لکه په نورو هیوادونو کې ګورو موږ چې هلته ساري او انتانی امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډیره ده او هغه کارونه چې شریعت منتخودری اغوی امریکای نظافت مراکز مراکزی د ژوند څخه اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سویته غذینه تکیږي کافی معلومات پر سرهسته او دیبل د دې یو ډیره مهمه خبره ډیره 10000 زیاتره مهمه خبره ډیره
دغه
د چې دغه د ناروغي او غوډښتۍ او منځیز کومه ده هغه د توادی ده او موږ ګورو چې د توادی دا د مور لپاره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د دغه د تعلیم د انګوت ده هغه د مور ریګه ده چې مور ریګه د تیارت په نو د غوډو ټول د وختې او منډیره نو دغه تعلیم هم او د توادی هم د دغه امراض کې چې په کار کول کې زیات رول لري کچې او مور تاسو یاستوي هغه کولای شي خپل ماشومان نظافت مراعات کړي او هغه د ساري امراض مخونی شي او کبي توادی هغه اسکرام نشي کولای
ډېر زیاته مننه ژوندې سي ورزې موږ دوه بریدونکې دي له دوی څخه به پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب کومې صفه به دي پوښتنه ته ځواب راکړي سلامونه مهرباني روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه ده مهرباني وکوي
سلامونه سلامونه مزه خوره
علیکم سلام مهرباني
خوشحال بسې کې محمد ابي احمدي او مغلانه مزګ مو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم مختلفه جوړو روغ شي دي رښتیا هم دا موسم مرزې موږ تاسو یاد ناروغي وایو وخت خو افغانستان کې ډاکټر صاحب ته سوالم ده مزه خوره موږ ډیره دوايي یا زاري دوايي د میوه باندې کارو یا د خوراکي توکي لکه مثلا دا ترکاری شي موږ د پیاز ګندنه او لکه مثلا مانی اسو لکه شپتادو سپته په باندې زیاتره وګره مزه خوره افغانستان کې ناروغي د فکر کې شي مرزونه زیات د اقلیم په حساب باندې وګوري نو دا بیا زیاتره خلک دوا وي یعنی د ازاري دوا شینی نو دا کومه پختره وخوره چې دا بیا څومره وخت پورې یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کینو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا دا په کار باندې موږ ترې دا ټول معمول افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک دواګانې شینی زیات دواګانې استفاده کوي نو دا دواګا وګوره هغه ازاري دواګانې نه
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو زموږ بل اوریدونکو د تلیفون پر کرښه دی له دوی څخه هم پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمد زی خوب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته مالا دی چې روغ جوړ به
وعلیکم السلام تل صاحب مهرباني پوښتنه دی کوي
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان تمام احمد زی خور راوتم دغه مورکی پوښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیات باندې ورکړه خدای دې خوشاله کین دا ورډون کډیر سر په خلاص کې وسی احمد زی خور دلته د مورکی او د ملاریا مرزي چې د خورجان زما د ډاکټر صاحبان څخه دا غوښتنه ده چې دغه اطرات مې د کې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته داسې ډاکټران نشته خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شون دی ولري نو دلته د امریکا او ملریا چې د خورجان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملریا سره تړلې ده او زما دا پښتنه د وسی احمد زی خور ز پخله به وخت مخفل د وینې معاینات وکي نو د ډاکټرانو ماته ویل ول تاسو مورخه در سره خورجانې پسره باندې کارم کې ماته بس د یخ وب چې د خن راکي خورجانې چې مثال په یخ وب باندې او داس وکم نه په ولن بیرم بس لکه هغه ته چې مې خورجانې به د ګرمۍ سره ډیر جوړم او اکثره وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب زغدا پښتنه چې مثال د مورخه چې د کچیر خو نه خاص ما سره مورخه ملګری نو د دې امکانات دلته په افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا د ماده بینې څخه وځي ما خورجانې د یخ وب سره مکتل نه د جوړه بس سره ګرمۍ کې ما ته خندا کې چې په ګرم وب باندې او داس وکم خورجانې او سینو سالم خورجانې د شپږ کال څخه تر وې کال پورې د غزما سیندي او وزن چې مې دی خورجانې وزن مې دروش به ته کیلو دی د غزما پښتنه د کچيري تخنیکي کار ما اړیکه کتنې کې خورجانې چې په خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنۍ خورجانې نه اورېد کیږي
ډیر زیاته مننه اتمان زموږ همکار به تاسو اړیکه نه پرې کړي تر هغه چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب رابه شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلو دی اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کړي چې هغه تلیفون برکرخه په تمه پاتې شوی دی دوی ویل دي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو لاغ ناروغي ده چې په اوړي موسم کې د میاشتې د چچل کبل دی ته ورته نور ناروغي له کبله دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته کردی
د دې ورور د جواب پښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم د دې ورور د جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقوم لري ډاکټر صاحب تشریح راو او راځلای می مرته ویل او په زمن کې د کوم کوم فکتورونو رامنځته کیږي هغه مرته تشریح کړم فقط د دې لپاره په کار داده چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېر وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لری پروتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحب نه لرو ابتدایي صرف د طب نه فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه ستاج او مسلکي کاري په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی نو په همدې دلیل باندې تصدیق دا غیر نشي کولای یا هم ډېر لری پروتو سیمو کې چې هلته د لابراتوارونو نشتون ده نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلت تر واخلي او یا هم دا غي بلډ ایگزامینیشن ورته وکي نو په دې دلیل باندې اټکل کې چاراز علایم ګوري داراز علایم مطابق ورته وایي چې ته بلری او یا هم مورقه یا هم ملریای د دې د مهار لپاره یوازنې بهترین فاکتور او بهترین لار هغه ده چې اول د باید د سی خړو څخه او د سی سکا کوبو څخه استفاده وشي او دغه په قوی بڼه باندې باید ډېر کوشش شي دغه افراد د ډېر مایاتو نه استفاده وکړي البته که چېرته د یخو مایات سره دوی طبيعتا نه جوړیږي او یا هم بدن ورسره سازګاری نه کوي نو کولای شي د ګرمو مایاتو لکه پخې وبه چای شودې شوروا حلوا فرینی سوپ او غیره دغه مایات څخه ډېر استفاده وکړي او په څلورمه قدمه کې باید ډېر کوشش دا وکړي چې ډېر وخت خپل دغه په کومه محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې چې دا اوسېږي باید د دغه اتاق د تودوخې درجه لوړه نه اوسې ټیټه اوسې باید اتاق متدل اوسې ګرم نه اوسې ځکه څومره د مورفي او د ملګری په حالاتو کې کچرته دی په ګرم منځقه کې بیا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخې درجه لوړه اوسې او دی پات شي نو تبه د دوی د بدن مایعات نور هم چې شایي صفر کېږي او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په قوی بڼه باندې مایات ونخلی نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د خونه اچولې شي او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقې په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 14 ورځو پورې دا دوام کوي او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تاریخ ته واخیست چې یو ډېر په بدن کې پات شو وسی نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښتل شو د 200 الی 300 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو او په بل قدمه کې باید ډېر کوشش شي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه هغه فاکتورونه چې دغه امراضو لامل او بایس ورته ګرځي کاغه یا شو سی کاغه د ناپاک خوړو استفاده وسی کاغه هغه د ناپاک اوبو استفاده وسی کاغه چاپیریال ناپاک وي پاک نه وسی کاغه د وسیدلو ځای ناپاک وي پاک نه وسی نو باید په هغه باندې توجه وشي او په بل قدمه کې هغه د صحت چې ویل شوی دا چې د تاسو نن دراوته په برخه کې تاسو مراد کوي یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرزند تاسې په روزمره ژوند کې خپل لاس غریوان است لاس ورسره وهي او ورسره دغه کوي نو باید دغه نه بعد بیا خپل خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي کچیر ته مونږ په ساګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو پوره دا وبا پاکي واقع می شو دی وشي کول چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي نو دغه همدا فکتورونه دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه وي هم ملاریا لري باید دغه نه استفاده وشي یو خبره چې یا ټول وردا
بله
خو شغل باندې او هم د میډیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض ورته په یو مدیزه کې تشخیص ډیر مهمه ده چې هغه په تشخیص کې متفقره
بله بل ډاکټر صاحب تاسو موقعیت مو ملک بدل کې تر څو موږ ته مواسم راشي ک د دې پښتنې جواب تکمیل شوی وي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پښتنه کړې و چې دغه د میوو د استفاده په برخه کې دوی تبعیت کړی دي که زیاتره وخت د کوم میوي چې دي پر دې باندې دغه د حقینو لورې دوا پاشي کیږي دوا پرشندل کیږي ولې څو دوی د میوي خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی اساسات پیدا نه کی
احمد صاحب د پدیا روان باندې باید زوم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چې یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډېر وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د دماغ میوه څخه او هم د دماغ سبزی څخه دوی استفاده کوي او هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري نو ډېر باید کوشش شي چې د دې ابزورته هم راشي یو د چې کوم کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې واټن ورته ونیسي یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پر استفاده کوي 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی استفاده وکړي تر څو په دې خطر باندې چې خپل دغه د پوستکي د میوه او یام د سبزی پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پات کېدل شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته موزر واقع کېدل شي نو ډېر باید کوشش شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر کې ونیول شي او په دوه مقدمه کې دغه میوه او یام سبزی شګر مو بو باندې او یام د کلورین لرونکو او بو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت لازم کې حکومت کې پاتې شي هغه موزر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاتې شي بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح باندې باندې به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي پیښولای
bale manana ډاکټر صاحب قایزاده که تاسو در وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کوغږیږي جدي ناروغي کومې وې چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مارک تر خولې پورې رسولی سي
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو څوک ته ګورو یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي چې د ماشومان لپاره 50 یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مقاله کې چې اغه سینې له شپېتونه پورته وي نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسترینټرایټس یا د اسهالات ده چې اسهالات یا ترنج دې سود میږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایروسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دی یو پای په فرضواکي باندې ښکته کوي ځکه د فرضواکي مسله چې راځي دا به په درې مکانیزم منترازي چې د یو خدایي اشتیاق خرابيږي یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې کې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضعیف شو هم وانه غسل نو دغه ماشومان چې د یاترن خوړځاکي او همدارنګه د اوبو کمواري او بل اثر چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چې د مرګ طرف ته بوزي بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیاتی سری دي ځکه په هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځواني پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعمیري پروسی سری وي اما سرویتو نه وروسته به تخریبي پروسی زیات وي اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې اختکیږي یا دغه ساري ناروغي باندې اختکیږي دا هم دي چې فوق العاده ژوند ته تهدید دویمه ناروغي کچره موږ راځو لکه د زیلی ناروغي یا دغه او زیلی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې زیلی ناروغي چې ده په خپل زیګر باندې ډېر زیات تاثیر کوي ځکه زیګر نشي کولای چې د ګلوبین کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی او زیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچره خرابې سره مخ شي اکثرا د زیلی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادي دي زی عادي دي کې چې هپاتایټس اې دی چې په دې کې د زیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 1215 حتی 2000 ته جګیږي چې هغه په خپل دغه انزایمونه په زیګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي چې دا هم دغه ماشوم یا د هغه کسان چې وګړي دی دی دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي هم دا د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثرا چې دغه د دوبه موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منځکې چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د تسمم غذایی چې موږ کله ورته وایو چې باید غذاګانې باسي شي ځکه فقیر هیواد یو خلک ډېر زیات غریب دي یو خواړه اخري په دوه درې وختو کې چې دی استعمالوي بلاخره هغې ته تسمم غذایی وشي چې دغه تسمم غذایی ته په زیات مقدار سره مایعات د وجود څخه زیاتېږي هم استفراقات کوي هم اصالات ورته پیدا کېږي چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چېرې په وخت او زمانې مخه ونینیولی شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بیا بالخصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم د دغه د تعلیم د لحاظه یعنې موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ګي
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب صفای کتاسو راته وی چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاده اشاره وکړه چې دغه زیړې په برخه کې ده تمرختم تمره خطرناک ناروغي ده تمره کسان په افغانستان کې پرېخته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډېر کې تداوی مو کې بیا یو شخص کې دغه زیړې پات کیږي الی تمامه ته کې درې شي
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړې دګر التهاب ته وایي کتنې چې موږ تاسو ورته اشاره وکړه چون اکثرا وخت زیړې اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مارکیټ هم ښکته کوي او په ځمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو باندې دلیل باندې ډېرې افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې په خصوص د اوړي په موسم کې هم په زیړې باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنی جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړه په خبرو کې ډېر زمونږ د چې هوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه مشکلات خو ځپلې دي او دا چې زمونږ په هوا کور دننه دیش کله سرویس کله په هوا کې جګړه و مونږ د هم اقتصاد نه غوړدولي او هم د تعلیم نه غوړدولي او هم د پیشرفت او پرمختګ نه غوړدولي نو پاندې دلیل باندې مونږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هر 15 ماشومان کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېر وخت تاسو خپل به تر پوهیږي په دې باندې چې خپل مافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو پاندې د لبنان تاسو وګورئ کده یو هواد د دفاع وزارت ضعیف ووسی ډیر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو پاندې د لبنان دی کله چې د انسان د بدن مافیت سویح کتر شي او هغه ونش کولای چې انټي باډي تولید کړي د بعضی امراضو وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراضو په مقابل نو انده چې مافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کده هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډیره وخت ډیر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت ټیټ وی دغه مقابل کې انټي باډي نه تولیدي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاس په خونه واچوي په دې مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوهیږو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په ډیاستولیک او سیستولیک هم په جګو پټ فشار باندې ویشل شو او په ځمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایعاتو بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکه بل وو سينو اکثرا وخت کچر تمایات وجود راحت شي نو پندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره تر رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کیږي یا هم د انسان بیلابیل برخه ته په خصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي. په همدې دلیل باندې دغه عضو د بدن کمکار کیږي او دا د بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. په نمونه د مثال موږ وایو چې ډېری هغه تعداد ځوانان چې هغه د شلو کالونو تر پنځه ویشو یا هم تر اووه ویشت کالو پورې اوسي تاسې اکثرا فشار چک کوي ورته که چېرته مایعات د وجود ښکته راشي نو فشار ورسره غورځي ټیټېږي. که چېرته دا مایعات لوړ هم لاړ شي هم یو ستونزه ورته پېښېدلی شي. په همدې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو. که چېرته د مالګې سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیلابیل ستونزې زیږولی شي. او که چېرته د مالګې سویه ډېره شي او یا هم هغه تعداد افراد چې د هغې سن د څلوېښت کلن لوړ هم اوسي او هغه د مالګې نه ډېره استفاده کوي نو تاسې وګورئ د هغې اکثر وخت فشار جیګ وي یا د جیګو فشارونو سره د لاسو ګریوان وي شدید سردردیانې ورته پیدا کیږي قار ډېر زیات کوي او په زمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نورې ستونزې ورته پیدا شي. نو زه بیرته راګرځم ستاسې د سوال په هکله باندې چې ډېری وخت د جګري امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې اکثر وخت په اوړي کې چېونه ځمکه ګرمېږي د ځمکې مخې ته لوړه ځي نو هغه پرتې اوبه چې ډنډونه دي دغه ډنډونه اکثر وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضره دي ذاته افرازوي او همدا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم له لارې نه یا د پوستکي له لارې نه یا د نور هضمي د ډوډیګانو له لارې نه او یا هم د اوبو له لارې نه چې کله اوبه اخیستل کېږي او یو څوک یې استفاده کوي دغه لار نه دغه فنګسونه په دې معنی کې نه او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت وکړه کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثره وخت د هغه تعداد افراد چې دغه د بدن معافیت لوړ ووسی نو دفتا د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي انټي باډي جوړوي او دا انټي باډي د دې بایس کیږي ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځمانه خو انساکي او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تپین دي د انسان بدن کې. نو ډېر وخت هغه تعداد خلک چې داریو د معافیت سیستمونه ښکته ووسی نو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمن کې شدت د مرز مورته ډېروي او بل سایر د مرز ورته ډېروي. کچیرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه ته تبابت معیار ټاکل چې دا په درې ورځو تر پنځه ورځو پورې ووسی دا پنځه ورځې دوام نه کوي بلکې دا دونس الا دیالس یا پنځلس ورځې یو میاشت دوام کوي ورته چې ډېر وخت دغه خبره ټوله راګرځي بیرته زموږ تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته. او په زمن کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې ډېر فیصد دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دا رول لري او یا فیصد نور وقایه رول لري چې متاسفانه موږ د وقایه په برخه کې ډېر ضعیف واقع شو چې ډېره وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شي بو کې به پرې وغږیږو چې کوم تدابیر به تونه شي تر څو وقایوي برخه تر ډیره پورې په کورنۍ کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه دغه موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخصه نشته که واکسینونه دي دا د څومره وخت لپاره کار کوي لنډمهاله دي اوږدمهاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کوم موږ د واکسین داخلو نو په ودی چې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري دا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی دغه انټی باډي جوړ شي چې بیا کچې د هغه په مقابل سره مخامخ کیږي مخکې د مخکې هغه په وجود کې مستر موجود وي هغه داخل چې هغه پیږي چې دا پلانټ دی او د من دی اوسي. نو بین ان کله کله داسې کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ هغه کسان چې خصوصا پرې و او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجي نه د اوبو راتل دا په خپل یو الرجي دی یو حساسیت دی اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. او د دې سره علاوه نور مختلفو بکتریي امراض لپاره هم لکه د مورخې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفس څنګه لپاره هم واکسین موجود دی چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کیدی نه شي ځکه چې د زمونږ په هیواد کې چې وروستپات هیواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوس یو لنډ مثال موږ داسې وکړو سړی چې هغه د ګرد سره حساسیت لري د ګلانو
کولن سره حساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره حساسیت لري یا د پروټین سره حساسیت لري کوم شي سره حساسیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هیوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات وي ډاکټر ته نشي تللی، هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درملو لپاره نیسي، دا باید څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپله د صحي غذاو استفاده ده او د صحي څښاک اوبو استفاده ده. په دویمه قدمه کې د چاپیریال ساتنه بیخي فرض او مطلق ده، چې ځکه اکثرا وخت د ناپاکه چاپیریال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه ویروسونه زیږیدلی شي. په دریمه قدمه کې که زه مشخص امراض ته راشم، هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي، چې هغه اسالات دي او استفراقات دي، طبي دي او یا هم ملاریاګان دي، لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه، ډېری وخت د اسالاتو په برخه کې کولی شي ډېری هغه تعداد افراد چې په اسالاتو باندې مصاب کېږي، البته په د اوړي په موسم کې نو باید کوښښ وکړي چې د ګرم مایعاتو نه ډېره استفاده وکړي، ځکه د اسالاتو په صورت کې ډېری وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او پام دې دلی باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدا د مرګ په اس کې د شي ورته. نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونه شي، لکه خام او به خام ترکاری او خام میوه، په میوه کې صرف یو کلیت څخه کول شي چې استفاده وکړي، او په ګرم مایاتو کې د پخو وونه د پخې وبو چای شو دي شروع حلوا سوپ او غیره د دغه شیانو څخه باید کوښښ چې ډېره استفاده وکړي. په دویمه قدمه کې د طبي په صورت کې کچرته ډېری هغه افراد چې په تبه باندې مصاب کېږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کېږي، په دې کې هم مایات ډېر زیات شرط دی او باید تربند څخه استفاده وکړي، ښه مایات واخلي، ښه غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن مارکیټ ورسره پورته تلی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراض سره شو، که فرضاً هغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراض د مهار لپاره هم باید کوښښ کی چې خپل هغه سی تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونیکي او د بدن د یوازې
د بله بله د ډاکټر صاحب واس پروسی کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په اړه همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې راسره مال ول ترغو چې بیا تاسو درنه حضور ته درېږم. په لاله مسفرم ښه وخت.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ افغانستان دے وطن ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.